بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یشنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 11مه د 1424 هجري قمري کال د جمادی الثانی 14مه او د 2021 میلادي کال د جنوري 13مه نیټه ده. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې 24 وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته تسمیز نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې ایران د اټومي صنعت د سولې ځای پراختیا په باب ده. له دې وروسته هم د تاریخ پاڼې نننۍ برخې ته یو ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په ننني چشمانداز کې هم د ایرانۍ میرمنو نومي لړۍ نننۍ 9 برخه دراورو، او ورپسې هم د ځلانده یون نومي لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي، چې ورسره زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړی چې زمونږ د انټرنیټي سایټ ایڈریس ته، او په دې کې تاسو نوی تازه خبرونه، تبصرې او مرکې هم لیدلې او اوریدلی شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د سهار 6 وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وایي سیمې ته د سبا د بیرته ګرځولو یوازینۍ لاره د سیمیزو هیوادونو غږملتیا او ملګرتیا ده. د افغانستان واک یوازې د ولس ټاکل شویو استازو ته سپارل کیږي. په هرات کې یو جهادي قوماندان وژل شوی، او ایټالیا هم پر سعودي عرب متحده عربي اماراتو د وسلو خرڅلاو ودرو. بیا هم راګرځو د غور سره نور خبرونو تفصیل ته، خو لاوی وړې شان دمې وستا. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په خپل ټولنیز چینل کې د ترکیې د ولسمشر په شمول لال وړپړو ترکیوالو چرواکو سره خپلې د کتره غنده او خبللې او لیکلې دي. په دولیدو کتو کې د دوه اړخیزو اړیکو او په سوریې، عراق او کافکا سیمې کې د سیمیزو ملګرتیاو د پراختیا په باب خبرې اترې او د نظر تبادلې شوې. ښاغلي جواد ظریف ټینګار کړی سیمې ته د ثبات او آرام مخ د بیرته ستنولو یوازینۍ لاره د سیمیزو هیوادونو ترمنځ غږ ملتیا او سره پیوستون او د مشورو دوام دی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د سیمیزو سلام مشورو ملګرتیا او مرکز جوړ شوی، او د غرض د ایران د لوړ پوړو چارواکو سیمیز سفرونه هم د دغه پیوستون او مشورو یو ژوندی مثال دی. د نړیوال اټومي موافقې لوري تاوتریخوالی کم کړي. فرانس پرس اژانس راپور ورکړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د جامع نړیوالې اټومي موافقې د درستو لورو د ملګرتیا غوښتنه کړې. البته له دغې نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا په یو اړخیز او غیر قانوني وطنې پسې یې د دغې نړیوالې موافقې په باب د اختلافاتو د سملاسي حل احتمال رد کړی دی. ګوتریش بیګا په خبري ناستی کې د دې خبرې په کولو سره ویلي دي، د جامع نړیوالې اټومي موافقې لپاره د سملاسي لارې چارې تمه نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي ټینګار کړی، له جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د امریکا د وتلو په دلیل زیاتېدونکي مشکلات، خنډونه او پیچلتیاوې د ایران په ضد د بندیزونو په مالولو کې د دغه هیواد ځینې اقدامات دي. د امریکا پخوانی کرغړن حکومت په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول جامع نړیوالې اټومي موافقې وتلې او د غرازې په نړیوالو قوانینو او قواعدو سترګې پټې کړې خو هیڅ یې مخه نه دنې ولې. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجي وزیر پرونه وخته په انقره کې د ترکیې خارجي وزیر مولود چاوش اوغلو سره هم په ګډ خبري کانفرنس کې په دې خبره په ټینګار سره چې اوس د امریکا دنده ده چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستنه او خپلې ژمنې د اجرا کړې ویلې دي. کله چې امریکا خپلې ژمنې اجرا کړې او ایران په دغو ژمنتیاو د عمل کولو ګټه وویني نو په بشپړ ډول به خپلې ژمنتیاوې هم اجرا کړي او دا د ایران د اسلامي جمهوریت په تر ټولو لوړه زاویه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وسیله اعلان شوې خبره ده. ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازت نه ورکوو. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالدن د امریکا د سولې په موسسې کې په خپلو څرګندونو کې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا په هڅې تورن کړی او د اسلام ایران په ضد د امریکایي چارواکو د چټي داګانو او تورونو په تکرارولو سره ادا کړي. امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت لومړیتوب اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. اټومي وسلو ته د لاسرسي لپاره د ایران د هڅې په باب د سپینې ماڼۍ د ملي سلاکار لاملانډو ډکې څرګندونې په داسې حال کې دي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر دې دمه په کراتو په خپلو راپورونو کې جمعې نړیوالې اټومي موافقې ته د تهران پر پابند کړې ده او د ایران د اټومي پروګرام پر سوله ایز والی ټینګار کړی دی. جیسلوان په دوام کې ایران په لویدیځي آسیا سیمه کې له ترهګرې په ملاتړ هم تورن کړی ویلې دي. د ایران اقدامات په سیمه کې د تاوتریخوالو د زیاتېدا لامل شوي دي. له دې سره په یو وخت د سپینې ماڼۍ ویندوی جنسا کې هم بېګا ادا کړی. د ایران او امریکي چارواکو ترمنځ د لیدو کتو په نظر کې په نیولو کې لومړنی ګام د ایران لپاره جامع نړیوالې اټومي موافقې ته پابند کېدا ده. دا په داسې حال کې دي چې د ایران لوړ پوړو چارواکو په کراتو ویلي دي ایران تل خپلو نړیوالو حقوقو او قوانینو ته پابند ده او دا امریکا ده چې په یو اړخیز او کرګړن ډول یې پر نړیوالو قوانینو او حقوقو سترګې پټې کړي او خپل یو اړخیزو اقداماتو او تا هم غرض د دمام ورکړي چې باید نړیواله ټولنه دغه یو اړخیزو اقداماتو مخه ونیسي. دا خبرونه له تهران اوري. افغانستان کې واک یوازې د ولس ټاکونکو ته سپارل کیږي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری ایجنسی له کول راپور راکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویندوی دواخان میناپال د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عباس تانکزی د ورستیو څرګندونو په خبرګو کې پرون ناوخته په یو لړ څرګندونو کې ویل دي په دغه هیواد کې د قدرت سپال یوازې د ولس ټاکل شوی کسانو ته ممکن دي. د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر مرستیال او ماسکو ته د طالبانو د مرکزي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی پرون سهار په ماسکو کې خبري ناشته کې ویلي وو که د افغانستان ولسمشر اشرف غنی استعفا ورکړي نو طالبانو ډله حاضره ده چې اور بند او له نوي حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ په دغه هیواد کې د جنگ جګړو د ختمولو په خاطر د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو د جنوري له نهمې نېټې په دوحې کې پیل شو خو تر دې دمه یې هیڅ مثبت نتیجه افغان ولس نه ده لیدلې او د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې لا پسې ترنګلې کیږي. د افغانستان په هرات کې یو بل جهادي قومندان هم مخپټو کسانو وژلې. زمو خبريال د صدای افغان خبري ایجنسی له کول راپور راکوي. د افغانستان په هرات ولایت کې جهادي قومندان او په ګل احمد شهري مشهور ګل احمد شودنګر د هرات په پولي رنگي نسمي کې مخپټو کسانو په ټکه وژلې دي. د خبر تر مخابره کې د پوری چا پړه په غاړه نه اخستي. د افغانستان د هرات پولیسو تړنې پیل کړې. البته ویل کېږي چې د غشان کرګړن اقدامات د وسلوالو طالبانو کار دی خو طالب مسولانو تر دې دمه په دې اړه چوپه خوله دي. پروسوی چو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټارګټ کې لینک په داسې حال کې ولبی اثر راپورته کړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ډله امریکا په خاصو لاسوهنو سره په قطر کې له څو میاشتو راهیسې په جنگ ځپلي افغانستان کې د روغې جوړې لارې چارې لټوي خو هیڅ مثبت نتیجه نه ده معلومه شوې. د سعودي تیلا په هیوادونو د ایټالیا د وسلو د خرڅلاو بندول ښه اقدام دی. فارس خبری اژانس راپور ورکړی. د یمن انصار الله ولسی غوزنګ دی ویلامې په خبرولو سره په دغه هیواد باندې په تیریګرو هیوادونو د وسلو د خرڅلاو د درولو لپاره د ایټالیا د فیصلې هرکلی کړی ویلی دي. په هغه هیوادونو د وسلو د پلورلو او دریدا لپاره د ایتالیا فیصله چې په یمن تیری کوي د سولې د بهیر او د عامو خلکو په ملاتړ کې مثبت ګام دی. الجزیره ټلویزیون چینل راپور ورکړی د ایتالیا حکومت پرون په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د توغندیو بمونو د خرڅلاو مجوز باطل کړی او په سعودي ایتلاف نورو وسلو د خرڅلاو د مجوزونو صادردا څخه به ډډه وکړي. همدارز د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه هم په ورسیو کې د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی د امریکا حکومت د ډونالډ ټرمپ د حکومت د څو میلیارډ ډالر په ارزښت د وسلو د معاملاتو په ارزونې سره په متحده عربي اماراتو د اف 35 ډوله جنگي الوتکو او پر عربستان هم د ګایډډ بمونو او توغندیو د خرڅلاو پروګرام په موقت ډول درولې دي. په عراق کې زندانونه د داعشیانو د عملیاتو په کوټو بدل شوي دي. زموږ خبر راپور راکړ د عراق د النجبا غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤل مقام هشام الموسوي د مقاومت اطلاع رسونه له چینل سره په خبرو کې ویلي دي نه انکارېدونکي اطلاعات لرو چې تایوي د عراق حکومتي بندونه د ترهګرو د مرکزونو او د عملیاتو په کوټو بدل شوي دي چې هلته د جنایتکارو عملیاتو د ترسره کېدو لپاره پلانونه کیږي. موسوي روښانه کړي دا د عراق د حکومتي زندانونو له داخله ترهګر چینلونو د ترهګرې لپاره نوي جوړښت انځور پیل کړی دی او د بندیانو برین واشنګ کوي. همدارز د عراق د پارلمان الصادقون فریکشن هم دغه هیواد پر ولسمشر برهم صالح غ کړی د عراق په بندونو کې د ترهګرو د 500 فیصلې دی تایید کړي. د عراق د الصادقون فریکشن یو مسول مقام فاضل الفتلاوی ویلي دي له 2015 کال څخه د القاعده قماندانان او ورپسې د تکفیری داعشي ترهګر ډلې قماندانان د عراق په بندونو کې شپې سفر کوي او له امکاناتو برخمن دي خو ورته ورکړل شوي سزاګانې تر دې دمه اجرا شوي نه دي. او په عراق کې ولس داعشي کمانډران هلاک شوي دي. بغداد الیوم خبرونه راپور ورکړي د عراق د پوځ د لوی درستیزواله ویندو یحیی رسول پرونه وخت ویلي دي د عراق امنیتي ځواک له 1350 میاشتو راهیسې د عراق په بیلابیلو ولایتونو کې د تکفیری داعشي ترهګرو په ضد په پاکوونکو عملیاتو کې د ولسو مهمو داعشي جنایتکارو کمانډرانو په شمول په لسګونو جنایتکار ترهګر هلاک او ټپیان کړي دي. د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی هم په خپل وروستي ټولنیز پیغام کې ویلي دي د عراق پوځ د داعشي ترهګر ډلې یو سرغنا ابو یاسر العیسوی هم په یو لړ عملیاتو کې هلاک کړی دی. داعشي جنایتکارو 13 په پنجشنبه ورځ په بغداد کې په دوو ځانمرګو حملو کې کابو 35 کسان شهیدان او 110 نور ټپیان کړي دي. په عراق کې د داعشي جنایتکار ډلې له ماتې سره سره تر دې دمه د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې داعشي جنایتکار شتون لري او په تیت پرک ډول تر هغر اقدامات کوي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د دیان د اسلامي جمهوریت غږیتون اوریدونکو سم د نړیوال اټمی موافقه پښتون یا نشتون کې د ایران د اټمی صنعت د سولیزې پراختیا په اړه تبصره دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمی صنعت سولیزې پراختیا د امریکا او د جامع نړیوالې اټمی موافقې د اروپایي لوري یا اروپایي ټرایکا د ایداګانو او د هغه دغه کونې په اوج کې هم هغه راز دوام لري او ښایي چې ایران له جامع نړیوالې اټمی موافقې سره یا لا دغه نړیوالې اټمی موافقې پرته هم خپل سولیز اټمی پروګرام ته دوام ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت له جامع نړیوالې اټمی موافقې د امریکا د وطنې او د اروپایانو د څنګ ته کې دا په غبرګون کې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د ژمنو د کمولو وار د واره 5 ګامونه پورته کړي او په همدا وروستیو کې هم د خپل ژمنتیاو اجرا ته د نړیوالې اټمی موافقې د نورو لورو د پابند کولو لپاره د قوم په فردو اټومي کمپلیکس کې د یورانیم او د شل فیصدی په خولو کار هم پیل کړی دی. دا بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د ایران حکومت پابند کړی چې په مشخص ډول یا په مشخص وخت کې د دغه موافقې له امکاناتو څخه د ایران د ګټ اخیستنې په مخې سره د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو د پابند کولو په خاطر د نوي اقدامات وکړي. اوس د ایران د اسلامي شورا د قانون په چوکاټ کې د لومړني ګام په توګه د یورانیم او شل فیصدی په خولو کار پیل کړی دی. په همدې خاطر د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر قالیباف د پنځشنبه په مازیګر د فردو اټومي کمپلیکس په ورتلو سره د یورانیم او د شل فیصدی په خولو د بهیر کتنه کړې او ویلې دي د پارلمان د قانون په اساس د یورانیم او د شل فیصدی په خولو بهیر په خطوګه پر مخ ځي. دغه ګام خی ایران د خپل اصولو په وړاندې جدي دی او خپل ملي ګټو او مسلحتونو ته د مقابلو لورو په هغو دغو خبرو سره غور نه ورکوي. ایران جمع نړیوالې اټومي موافقې ته په ژمنتیا سره خودلی دا چې خپل درست اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي او دا موضوع په کراتو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په پړاویزو راپورونو کې منل شوی هم ده. ایران د خپل لخ نیت خودلو لپاره د الهاګي پروتوکول په خپل خوښې د اجرا او لتمې زیاتې ارزونې هم منلي، خو اوس د مقابل لوري د انفعال دوام ته په پام سره وضعیت او حالات بدل شوي دي. که د فروری تر 28 نیټې پورې د ایران په ضد بندیزونه لغوه نه شي نو د اسلامي شورا د قانون په چوکاټ کې ورپسې ګامونه هم پورته کولی شي. په همدې چوکاټ کې په ویانا کې په ایران نړیوالو رنونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي کاظم غریب آبادی هم د پنځشنبه په مازیګر په خپل ټولنیز چینل کې لیکلی دي د اسلامي شورا قانون د بندیزونو د لغوه کولو لارې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د میمخنی بشپړ ملګرتیا د ساتلو لپاره یو بل فرصت برابر کړی دی او که دغه فرصت له لاسه ووځي نو اوسنۍ ډېره زیاته ملګرتیا به هم هغې عادي ملګرتیا ته وګرځي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او اوس غونډسکا د امریکا او اروپا په مځکه او پلو کې ده تر دې چې هر څومره زر د بندیزونو په لغوه کولو سره د ایران د نړیوالې اټومي موافقې له اقتصادي ګټو څخه استفاده وکړي شي که بندیزونه لغوه شي او د ایران د تیلو خرڅلاو باقي او سمندري ترانسپورټي معاملات عادي حالت ته وګرځي نو ایران هم په نړیوالې اټومي موافقې کې خپل درستو ژمنو ته بیرته ګرځي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې ژوندي پاتې کېده د امریکا او اروپا له اقداماتو سره اړه لري ځکه د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره ملګرتیا او د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي صنعت د سولیزې شونې د ضمانت ورکوونکي په توګه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود فتوا د ایران د اټومي بریالیتوبونو لپاره یوه روښانه او مخبوده لاره ده چې یوازې له جامع نړیوالې اټومي موافقې سره غوټه نه ده خوړلې. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساده سهرنې پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه د ریسات مانو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نینې کې هلی ومنې عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1399 هجری مریز کال د سلواغې د میاشتې 18 نیټه د 1442 هجری قمری کال د جماد وسانی د میاشتې 14 او د 2021 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده. یا یو زر یو ویشت کال پخوا د 421 هجری قمری کال د جماد دی وسانی پشپړسمه نیټه د تاریخی قانونو پر اساس د اندلس یو مشهور کاتب او شاعر ابن دراج قسطلی وفات شو. ابن قسطلی چې په 324 هجری قمری کال کې زیږیدلی و د جنوبی اسپانیا اندلس یو لوی شاعر وو او د 4مې پیړۍ په پای او د 5مې هجری قمری په پیل کې د عربي شعرونو په لوړاوي کې غوره رول درلود. هغه په اندلس کې په عربي شعر کې د ماډرن سټایل راپنځونکی وو او د هغه اشعار پر ادبي او هنري ارزښت سربیره د اسپانیا د هغه وخت د پیښو په باب یوه باوري سرچینه هم حسابېږي. اوات یا کال وړاندې د 1940 میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه د جرمني د توکمپال ډیکتاتور اډولف هیټلر د واکوالۍ پړاو پیل شو. نیشنل سوسیالیست ګوند چې هیټلر تاسیس کړی و د 1930 کال په انتخاباتو کې د جرمني د پارلمان یا رایشتک 100 څوکۍ وګټلې. هغه له صدر اعظمۍ وروسته په 1940 کال کې د جرمني له ولسمشرۍ ته د رسېدو ځان د دغه هیواد د رهبر ونوماوه او د اس اس په نامه د یوې امنیتي ادارې او د یوې ستر شکنجه ځای په جوړولو سره خپل مخالفان د اجباري کار کمپونو ته ولېږول. هیټلر په میلیونونو خلک د خپلو توکمپالو موخو قربان کړل. هغه په 1939 کال کې په ستمبر کې په پولنډ کې د ډینټزیک د لان په نیولو سره د دوهم نړیوال جنگ پیلوونکی و چې بالاخره د جرمني او د دغه هیواد متحدان د ماتې لامل شو. هیټلر د دغه ماتې وروسته په 1945 کال کې خودکشي وکړه. دریو یا کال مخکې د 1948 میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه د هندوستان د خپلواکۍ بنسټګر او د دغه هیواد ملي رهبر مهاتما ګاندي د یو تعصبي هندو په لاس تېرو شو. ګاندي په 1949 میلادي کال کې زیږیدلی او له انګلستانه د حقوقو په څانګه کې فارغ التحصیل و او تر یوې مودې پورې هم په جنوبي افریقا کې د مبارزې و او د هندوانو رهبری په غاړه درلوده. هغه د انګریز استعمارګر له حکومت سره په مبارزه کې د هند د وروسته پاتې ولس د رهبری په ویاړ په مهاتما یعنی پستر روح لرونکی مشهور شو. ګاندي په 1922 میلادي کال کې د مرګ یا خپلواکۍ د شعار د مطرح کېدا په خاطر په 6 کاله بند محکوم شو او له آزادۍ وروسته یې په هندوستان کې د انګریز استکبار پر ضد منفي مبارزې مشري وکړه. د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره له هلو ځلو سره یو ځای د ګاندي دغه عمل په هند کې انګریز استعمار پر تابوت سخت ګوزار وکړ. هندوستان بالاخره د 1948 میلادي کال په اگست کې د ګاندي په رهبرۍ خپلواکه شروع. د غلا اثارو څخه د هغه په خپل قلم د ګاندي د ژوند شرحه او له حقیقته د ما د تجربو کیسه نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. اولنه نه 2 څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې میاشتې په یولسمه نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د ویرولو په موخه د باچا رژیم د وسلوالو عسکرو وروستۍ نمایشي پریډ د تهران په واټونو کې ترسره شو. د دغه پریډ په بهیر کې د پوځ ډیرو لوړپورو پوځیانو د ایران مسلمان او انقلابي ملت ته د اتحاد لاس ورکړ او د باچا رژیم د نسکورولو له مبارزې سره یو ځای شول. له بلې خوا خبري رسندویو اعلان وکړ چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تهران په وخت سهار وختي په 3:30 بجې له فرانسې څخه د ایران په لور روانېږي او د سلواغې د میاشتې په 12مه نیټه د سهار په 9:30 بجو په تهران ته راورسېږي. د دغه خبر په خبرېدو سره د ایران مسلمان خلک د خپل ګران مشر د هرکلی لپاره د تهران واټونو ته راووتل.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونې نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دار چې دا د پرځې تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلی ویژني خبرونه خپروي هم زمونږ مازیګرنې او سهارنې خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
ایرانی میرمنې د میرمنو کورنۍ څېړنیز مرکز پوهنځي غړې د خویندو سیمینارونو د پالیسۍ شورا غړې او د میرمنې ټولنیزې کلتوري شورا غړې له څېړونکو او د میرمنو خدمتګار او کورنۍ مبلغه فریبا اللاسوند د حوزې د څلورمې سطحې مدرک لري. هغه د ښځو په ټولنیز او فقهي موضوعاتو کې یو شمېر کتابونه او مقالې هم لري او د هغې کتاب په اسلام کې ښځه د حوزې د کتاب د کال کتاب جایزه هم ګټلې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې مقدمې سره اوس هم د ایرانی میرمنې د یوې بلې پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
احمد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، د میرمن الاسوان اصلي انگیزه د مسلمان خزی د بیلګی تر عنوان دی د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معرفي کول دي. هغه د خزی په اسلام کې نومي کتاب په سریزه کې لیکي په شیا تفکر کې د نبوي سنت او امامانو علیه السلام په سیرت کې د نړۍ یوازینی میرمن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د غورځنګ او فکر د تفاهم چورلیز او د مسلمان خزی د بشپړ وقار او شخصیت بیلګه ده. د حضرت صدیقۃ الکبرى سلام الله علیها له خلقت سره د خزو تاریخي سپکاوی په ځای په انساني ټولنه کې د خزو د اهمیت بهیر پیل شو. دغه بزرګواری بیبي په نخ کړه چې څنګه د خزو احساسات او انعطاف له حماسي فکر او حکمت سره تړاو ورکړي. توان لرو چې د کور چاپیریال د ټولنیز او تاریخي بدلون سرچینه وګرځو. توان لرو چې د عبادت په محراب کې له ملایکو سره همغږي او له هغه ځایه جماعت ته لار پیدا کړو او کلتوري او سیاسي ادبیات په بلاغت کې اوج ته ورسوو. کولی شو د ښځو د واک او د هغې د خاوند په مخ کې خوځو، د بچیانو روزنې، کور ساتنه، علم او معرفت ته پام، تبلیغي خوځښت، پاک او د مینې ډک چلند، له جهاد او جهاد کوونکو ملاتړ او د ژوند په مهمو ټولنیزو او سیاسي اساسي ډګرونو کې اغیزمن شتون تعریف کړو او د مادي ژوند لند ژوند تل د تل لپاره
په تاریخ کې ژوندۍ کړو.
دوستانو، هغه تجربه چې هغه کانادا ته په سفر کې ترلاسه کړې ده داسې وایي. د مکمسټر په پوهنتون کې له یو اسلامي استاد غوښتنه وشوه چې په شیعي عرفان کې د ښځې بحث مطرح کړي او کلاس ته په دغه موضوع خپل نظر وړاندې کړي. د هغوی د بحث عنوان د رابعه ادویه په هکله و چې د مسلمانې عارفې ښځې په توګه یې معرفي کوله. خو ما ورته وویل په عارفو ښځو کې زما بیلګه حضرت زهرا سلام الله علیها ده. یوه ګنټه ډیر تاثیر لرونکی بحث مو درلود. دا سینه و چې هلته ټول د حضرت زهرا سلام الله علیها عاشقان وو، بلکې په دوی د بحث تاثیر و چې یوه ښځه څوارلس پیړۍ وړاندې ژوند کاوه او هغه یوه جامع ښځه وه او دارنګه ژوند یې کړی ده.
خوږو دوستانو، میرمن فریبه الاسوان په خوزستان ولایت کې په 1446 لمریز کال کې زیږیدلې او په 1426 لمریز کال کې حوزوي درسونه ترلاسه کړي دي. له 1456 لمریز کال په سلیمان جماعت کې د حوزوي درسونو تدریس پیل کړی او له 1496 کال لمریز کال د قوم په جماعت الزهرا کې استاد او بیا یې د هیواد په پوهنتونونو کې محصلاتو ته خپل فکری او علمی ډالې وړاندې کړې. له زده کړې او ښوونې سره یې په فارسي او عربي ژبو کې تخصصي او علمي مقالات په بیلابیلو موضوعګانو کې په شمول د فیمینزم، د نجونو بلوغت، د وینې، پیسو او جبر، د طلاق نوعیت او دوه کتابونه د ښځو او مساوي حقوق او د ښځو په وړاندې د توپیر د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو کنوینشن نخت تر عنوان لاندې لیکلی دي. د دې ترمنځ میرمن الاسوان خپل تبلیغي او علمي سفرونه له هیواده بهر پیل کړل او بیلابیلو هیوادونو لکه لبنان، سوریه، ترکیه او اماراتو ته یې سفرونه وکړل. د دغو سفرونو یو مخه د روزل شوي مسلمانو میرمنو نړیوال سازمان جوړولو مفکوره وه چې اصلي بنسټ یې کېښودل شو. میرمن الاسوان په یوې مرکې کې ویلي دي: ما د لومړنۍ ښوونځي لومړی او دوهم کال کې د کتابونو لوستل پیل کړل. ګولډن کتابونو په شاوخوا 150 پاڼو کې د ویکټر هوګو او روسو په څیر د عالي ناولونو لنډیز خپور کولو او ما چې په څومره پیسې ترلاسه کولې کتابونه به مې پرې پلورل او لوستل به مې، چې دې زما لپاره ګټور برخلیک درلوده. په پنځم ټولګي کې مې د امید فرهنګ ترلاسه کړ او لغتونه مې حفظ کړل. هغه وخت چې لا کوم لغاتو به مې کارول له خندا ډک وو، خو دې کار زما د لیک په پرمختګ کې ډېره مرسته وکړه. زما لومړی مقاله ښوونکو لاس په لاس کوله او هغه ښوونکي چې زه اوس هم نه پیژنم چې څوک وو، ما ته یې دوه درانه کتابونه د ډالۍ په توګه راواستول چې ما په هغه وخت کې په هغې د پوهېدو ډېره هڅه وکړه، خو پوه پرې نه شوم. د لیسې په لومړي کال کې ما ډېرې جایزې ترلاسه کړې چې زده کړې په ما په امتحانونو او اولمپیادونو کې برخه اخیستل منع کړل. په دې کلونو کې ما د مقالو لیکل، د ډرامې لیکنه او داسې نورې تجربې هم ترلاسه کړې.
میرمن الاسوان د اسلامي انقلاب نه وروسته په دوره کې د ښځو پر ځان اعتماد وده او خوځښت په پام کې نیولو سره د نه منلو وړ او مهم ګڼي او وایي: اسلامي انقلاب ما ته دا احساس راکړ چې موږ د دې هیواد راتلونکي جوړ کړو. زه غواړم ځوانانو ته ووایم چې د دوی لپاره په رامنځته شوي ډګر کې دوی باید خپل هدفونه وټاکي او د هیچا په تمه ونه شي. هغې همدا شانه زیاته کړې: موږ باید پوه شو چې ټولنه د تعلیم یافته کس په تمه ده، څوک چې مهارتونه او انګیزه لري. دا رنګه انسان غواړي نه یوازې په مدرسې پوه کې، بلکې په انجینرۍ، طب او نورو کې هم مخکښ خلک شتون لري چې پرمختګ کوي او ټولنه هم پر مخ وړي. دوی هغه خلک دي چې لوړ تخنیک، سواد او د علم قدرت لري. نو له همدې امله په نارینه او ښځینه دواړو کې په ځانګړې توګه په ښځو کې ځینې د دې ځانګړتیاو ضعف شخصي دي. د مثال په توګه کله چې خلک د یوې مشخصې کلمې په لټه کې وي او ستاسو کلمه تخصصي او عرفي نه وي، نو تاسو یو سطحي ځواب ترلاسه کولی شئ او تاسو نشي کولای لوړې کچې ته لاړ شئ. که تاسو سواد لرئ مګر ټولنیز مهارتونه نه لرئ، تاسو په یوه کچه کې ودرېدلی یاست. ټولنه په بشپړ ډول متقابل فضا لري او شیان له یو بل سره اړیکې لري او چارې په یو بل تأثیر لري. زموږ واک ته ډیره په خپل زموږ قدرت پورې اړه لري.
خوګو دوستانو، د ښځو کورنۍ په ډګر کې د ډیرو مقاله لیکونکو وړاندیز کوي چې د ټولنې اصلاح کولو لپاره له کورنۍ پیل وکړي. که څه هم تر اوسه فکر کولو کورنۍ په تعلیم کې اختیار یا واک نه لري، او د مخابراتو ټیکنالوژیو د کورنۍ او ماشومانو ترمنځ لوی واټن رامنځته کړی دی. پر دې سربېره ټولنیز پلانونکي هم باید د پلانونکو چلند بدلون ته اړ کړي او د چټیا تو ډک ژوند پر اساس پلان جوړ نه کړي، ځکه چې چټی ژوند کاریکاتوري دی چې د عقل د پرمختګ مخنیوی کوي. خو په هغه ژوند کې چې له چټیاتو پرته د اعتدال په اساس جوړ شوی وي، نو ټول خوندونه لري، ځکه چې د بل کوم ځای یې نه دی نیولی. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، زموږ د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. له دې مخکې چې له تاسو خدای پامني وکړو، باید ووایو چې زموږ د تهران رادیو انټرنیټي سایټ اډرس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او خپل نورو ملګرو ته هم ور وښایئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ کې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې، سپورتی، روغتیایی او ټولنیز خبرونه او دغه راز نور شیان لیدلی او کتلی شي. او همدارا زموږ په دغه سایټ کې تاسو دینی، مذهبي، اجتماعي، فرهنګي او نور ډول ډول مطلبونه هم لیدلی او کتلی شي. همدارا د تاسو په پیغامونو، لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی شي. نو تر بل مطلب پورې مولا تاسو هم اجازه غواړم.
شاد او آباد اوسئ.
زلاندا یون،
د د تیران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د زلاند یوننو می لړۍ د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د مطلبونو په دوام کې له ماډرن ټکنالوژي سره د تولید د لور نیونې او د اقتصاد د تلپات اندازې د زیاتې دو په اړه لښپګم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې ته پام او استفاده ور مو وګرځي.
خوګو دوستانو د 1999 مریز کال د اسلامي انقلاب موظم لارخود لخوا د تولید غورځنګ کال نومول شوی دی. د دغه نومونه مخه د مقاومتي اقتصاد په لړ کې د یو هدفمن سیاست په چوکاټ کې د تولید بهیر چټکول دي. دغه مهم اقتصادي حرکت که څه هم د کرونا وایروس له خورېدا سره او په اقتصادي فعالیتونو باندې اغیزې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو توانیدلې د علمي ډګرونو په شمول په ډیرو ډګرونو کې خلاقیتونه او علمي وړتیاوې وغوړوي. د مخکنیو مطلبونو د لړۍ په دوام کې په علمي ځانګړنو او ګرافونو کې د دغه غورځنګ او لورنیوي نتیجې او آثار ارزو. د هغو علمي اراده بندیو په زمینه کې د احصایو ګرافونو ته کتنه چې د رتبه بندۍ لپاره باوري سایټ سایم ګو لخوا خپره شوی ښایي ایران په هغه کال کې چې تولید لورنیونه نومول شوی لا علمی نظرات پنیدلې خپل علمی مقام یو درجه لوړ کړی. د سایم ګو په تر ټولو نوی رتبه بندۍ کې ایران د یوې درجه په لوړتیا سره توانیدلې خپل ځایګه د دنیا د علمی هیوادونو تر ټولو بره جدول یعنی 15 رتبه ته ورسوي.
د ایران اسلامي جمهوریت په دا مقام کې ځانته صد پاسه څلور شپېته زره مقاله بیل کړي چې د لومړي ځل لپاره د ایران په تاریخ کې کتونکیو. د غبریا کلکل د اسلامي انقلاب په دوه همګام کې او مخ په ود حرکت د دوام لپاره یو ډاډمنه او تلپاتې هیله منونکې تکیه د دنیا په شلو برلاسه هیوادونو کې په 15 رتبې کې راتلل. د اسلامي انقلاب د دوه همګام په لار کې د ایران لپاره یو اوڅاره ویاړ دی. د دغه رتبه بندۍ یو مهمه برخه د علمي مقالو د وړاندې کولو شمیر دی. په دغه حوزه کې د ایرانیانو د علمي مقالو د وړاندې کولو شمیر په تر ټولو نوي رده بندۍ کې 45,601 مقالو ته رسېدلې چې د 2013 میلادي کال په نسبت 2 درجه وده کړې ده او له سویډ، برازیل، روسیې، ډانمارک، پولنډ او ترکیې څخه لوړه درجه لري. د دغه رتبه بندۍ پر اساس ایران د علمي سویې او د علمي مقالو د وړاندې کولو لپاره له پلوه د آسیا 5 برلاسه هیواد دی. په نړیواله سویه د ایران لخوا وړاندې شوي مقالې په طبي حوزې کې دي. له دې وروسته د انجینیرینګ د حوزې مقالو په ایران کې تر ټولو زیاتې علمي مقالې ځانته بېله کړې دي. په ایران کې د علمي مقالې دریمه رتبه د فزیک او نجومو حوزې ته رسیږي. څلورمه او پنځمه رتبه هم په ترتیب سره د موادو او کیمیکل شیانو علم ته بیله ده. له دې وروسته د بایو کیمیکل، ژنیټیک او مالیکولي بیالوجۍ، کمپیوټر ساینس، ریاضیاتو، کیمیکل او کرهنیز انجینیرینګ او بیالوجیک ساینسي علومو په 2019 میلادي کال کې ځانته تر ټولو زیاتې علمي مقالې بیل کړې دي. په دغه بهیر کې پوهنتونونه د علمي قطب په توګه داسې مشخصې موخې تعقیبوي چې په هغو کې د هیواد د علمي مقام د لوړولو لپاره د علم او ټکنالوژۍ د پولو پراختیا، د ډله ییزو فعالیتونو د زمینې جوړونې او د علمي او ټکنالوژیکي چینلونو رامنځته کېدا ته اشاره کولی شو.
وګو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود د انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې د هیواد پر علمی وده ډیر زیات ټینګار کړی دی. لډیرو نړیوالو محدودیتونو سره سره نن سبا په هیواد کې رامنځته شوی علمی غورځنګ په دنیا کې په ځانګړي او چټکې ودې سره په تیر د دنیا په شلو هیوادونو کې د دنیا لا برلاسه مقام لري. د دغو ارزونو څخه ترلاسه شوي نتیجې ښیي چې د ایران د سکوپس په استنادي سایټ کې ټول وړاندې شوي علمی مدرکونه په مختلفو کلونو کې 6,13,028 شمیرل شوي چې کابو 15% برخه یې د ایران د اسلامي جمهوریت د هر اړخیزو بندیزونو په تر ټولو سختو شرایطو کې یعنی له 2013 کال رانیولې تر 2040 کال پورې په موده کې دي. د عمل د تولید د کیفیت له پلوه د ارزونې لپاره یو تر ټولو مهم ګراف د استنادي تحلیل په اساس دی. د دغه ګراف اساس د تولید د علم د ترسره شویو استنادونو د شمیر په بنیاد دی. په همدې اساس په مقاله کې د استناد اندازې د نارمل شوي استناد اندازې د هارش کریډټ یا ایچ انډیکس د هارډ پیپر یا ګرمو مقالو څخه د جوړو شوو مقالو او د غراز د نهایی استناد شوو مقالو په شمول مختلف ګرافونه دي. په یو کلی کتنه کې ترسره شوي شننې ښیي چې په نړیواله سویه د علم د تولید له ودې سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت علمي فعالیتونو علمی تولیداتو په تیره بیا په وروستیو 6 کلونو کې د کمیت له پلوه د علمی تولیداتو د کیفیت ودې ته توجه کړې ده. د ډبلیو او اس نړیوال سایټ د احصایو او ارزونو په اساس په وروستیو 8 کلونو کې د ایران استنادي رتبه تل مخ په لوړتیا ده او په 2012 کال کې 4 رتبه، په 2015 کال کې 6 رتبه او وروسته په 2013 کال کې 13 رتبه او نهایتا په 2019 کال کې 14 رتبه ته لوړ شوی دی.
قدر منوریدونکو د ایران د اسلامي جمهوریت یو اصلي سیاست په نړیواله سویه د علمی مشارکتونو او ګډون کونې پراختیا ده او د هیواد لوړو زده کړو سیستم هم په دې خاص مسلې باندې ټینګار کوي. په کلي توګه په وروستیو 6 کلونو کې په هیواد کې د علم د تولید د کیفیت اړخ ته په پام سره ډیر اهمیت لري. له 2013 میلادي کال رانیولې تر 2019 میلادي کال پورې په وخت کې د ډبلیو او اس ارزونې ښیي چې مقالې په 2019 میلادي کال کې په نړیوال مشارکت سره 23% ته رسیدلې دي. له 2013 میلادي کال را په دې خوا تر 2018 میلادي کال پورې په وخت او موده کې د هیواد په نړیوال مشارکت او ګډون سره د هیواد د علم له ټول تولید څخه 21% برخه ځان ته بیله کړې ده. په 2018 میلادي کال کې د هیواد د نړیوال ګډون اندازه او مشارکت اندازه 22% ته او په 2018 میلادي کال کې 15% ته زیاته شوې ده. د نړیوالو استنادي سایټونو په اساس د علمی مشارکتونو په بیا زیاتېدا سره وینو چې په 2019 کال کې دغه اندازه 28% ته رسېدلې ده. علمی مشارکتونه او ګډون د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په وسیله د ابلاغ شویو ټکنالوژیکي او علمی سترو سیاستونو په سند کې یو د ټینګار وړ سیاست دی. پر دې اساس د اسلامي انقلاب په دوهم ګام کې او د تولید د غورزنګ په کال کې د علمي قطبونو لرامسته کولو څخه موخه په هیواد کې په تیره بیا د مقاومتي اقتصاد موخ ته د رسیدل لپاره د هیواد په پوهنتوني او ځوان نسل کې د بالقوه استعدادونو څخه د استفادې او د بنیادی او کارنده څیړنو ترسره کې دا چې موجوده ډیر ګواښونه له منځه وړلی دي.
خو دوستانو د تهران رادیو د ځلان د یون نومې لړۍ په دوام کې د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د مطلبونو د نننۍ برخې وخت هم دومره وو. نو په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي او تاسو د تهران رادیو په انټرنیټي سایټ pastoday.com/ps ایډرس باندې وروستي سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې او همدارس بیلابیل دینی، کلتوری، اقتصادی، سپورتی، روغتیایی او اجتماعی مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شي. او همداراز د تاسو په خپلو شعرونو، لیکنو، خواږو خواږو کیسو او په خپلو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی شي. نو تر بل وخته مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسید. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله